السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به ووري چې نن په جنوا کې د افغانستان د بشری مرستو په اړه یو نړیوال کانفرنس پیلېږي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د بشری مرستو نوې ژمنې وکړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د یونما مرستیاله میټا نوټسن پرون په کابل کې له خزینه محصلانو او د خزو له استازو سره خبرې وکړې. یونما پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیاله وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پرېښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهربانۍ ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1478 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي، چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 4.8 میلیونه یا 9% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.15 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډیرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیتد پرس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوترش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي. اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. لکه څنګه مې چې په پایل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو لنډه خبری برخه هم لري. دا پروګرام په سر کې به واوري چې نن په جنوا کې د افغانستان د بشری مرستو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. دا چې ملګری ملتونه له دې کانفرنس څخه تمه لري او له افغانستان سره به څه ژمنې پکې کیږي، تفصیل یې په دې راپور کې.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4.4 میلیارد مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لویه غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې ده. د وبل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په ل جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې تېره اونۍ د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاواړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 3.5 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي، پینزه نوی سلن افغانانو تا پورا خواده چه نسی ورباندی مرشی نرسیشی او لس میلیون ماشومان ده جواندی پاتکی دو لپارا فوری مرستو ترتیا لری. پرون چهارشنبه د دغه کنفرانس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو وړ شیانو لپاره د 268 میلیون پاوند مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلاند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویویل دا کنفرانس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیارو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
و موردل چینن د ملګرو ملتونو بریتانیا جرمنی او قطر په قربتوب له افغانستان سره د بشری مرستو کانفرنس پیلېږي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي خو وایي چې تر اوسه یوازې د 10% مرستې ژمنه ترلاسه کړې. اسمت څاروان په دې اړه د چارو له نظر خاوند اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتلې چې آیا نړیوال به دومره مرسته چې ملګري ملتونه یې غوښتنه لري له افغانستان سره وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې اوس چې د اوکراین جګړه هم روانه ده، د نړۍ ډېر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. زما باور داسې راځي چې نړیوال به په دغه کنفرانس کې هغومره چې دغه هېوادونه توقع لري د دوی دپاره مرستې علاحده نه کړي، او هغه مرستې هم کیدای شي چې د ځینو شرایطو په خودلو سره افغانستان د پاره بیل شي.
امریکا او نړیوال بانک په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په خاطر مرستې وځنډولې. نو دې ته په کتو څه فکر کوئ چې د نجونو تعلیم به په نننی کانفرنس کې څومره اغېز ولري؟
اکثر هیوادونو دا خبره وکړه چې د دې تصمیم نه دوی شوکه شوي دي، او دا په دې معنا دی چې دوی په خپل په ټول ستراتیژیګانو باندې د طالبانو سره په تعامل او په رابطو باندې د سره کتنه غواړي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې طالبان په هغه توافقاتو کوم چې دوحا کې د امریکایانو سره لاسلیک کړي دي،
کلویدیسی وادونه حاضر نشي چې د پخوا کلونو په شان افغانستان ته سخاوتمندانه مرستې ورکړي. آیا چین او روسیا د لویدیځوالو د مرستو تشه ډکولی شي؟
د امریکایانو او د لویدیځو هیوادونو مرستې افغانستان ته خو ډېرې زیاتې وي. زما باور داسې دی چې هغه مرستې به چون نامحدودې مرستې وي او په کال کې یوازې د نظامي برخه دپاره امریکایانو تقریبا 5.5 میلیارد ډالر ورکول، او نور په انکشافي برخو کې هم په 2 میلیارد ډالر باندې کال کې دغه مرستې رسیدلي. زه فکر کوم روس او چین اوس دغه حد کې نه دي چې دومره مرستې افغانستان سره وکړي. چینایان هم چې کوم روابط غواړي وساتي، هغه د چین سرمایه ګذاري ده په افغانستان کې، او دغه دپاره پاکستان لابیګیري کوي د دې دپاره چې د چینایانو سرمایه ګذاري په سیمه کې چې هغه د یو لارې او کمربند پروژه دی دا بریالیتوب ته ورسوي، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان همکاري غواړي. دا د ریل پټلۍ دی چې د ایراتان نه تر تورخمه پورې تر د پاکستان تر سرحده پورې باید دا وغځیږي چې دا لاره د تجارت دپاره شي. بلخوا نه چین غواړي چې د مسایټک په کان باندې دوی دوباره کار شروع کړي، او دا هغه پروژې دي چې چین دې ته اړتیا لري د خپل سرمایه ګذاري په خاطر. نو زه فکر نه کوم که د امریکایانو د نورو لویدیځوالو هیوادونو په پرتله چین او روسیه وشي کولای چې افغانستان سره هغومره مرستې وکړي، ځکه خپله روسیه اوس د اوکراین په جګړه کې ښکېل دی، او هغه دومره اقتصادي توان هم نه لري چې په اوږدمهاله کې په دغسې شرایطو کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.
وسم راځو یو بل راپور ته غدا چې د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتل چې د جنو پر زده کړو د بندیز لکبل د طالب چارواکو پر سفرونو بندیز ولګول شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجنونو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دی بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ طالبانو له مخکینیو ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پرېکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې چې په نتیجه کې افغانستان ته د څو سوه میلیون ډالره مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د شپږ سوه شپږ شپېته میلیون ډالرو په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشرانو ته اجازه ورنه کړي چې سفر وکړي او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونه کړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د په ځانګړي ډول له امریکا، جرمني، بریتانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په ننګرهار کې پرون د نارنجګل دودیزه مشاعره ترسره شوه. شاعرانو پکې په ظاهره په آزاد فضا کې خپل شعرونه ولوستل.
د سولې دا ترانه په جلال آباد کې له شیرزي لوبغالي اورېدل کېږي. چرته چې د مارچ په دیرشمه نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې څو بیتونه یې صدا رنگ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، دا اسکر که دا طالب دا، هر امور لخنداش ندا، او یو لبل سر جوڑه دا، که مکتب که مدرسه دا، شکر خدایا شکر خدایا، ازادی مو ملمنه دا.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلفات سولې لپاره دوا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون سوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼې باندې ولیکه چې نه ورانېږي.
سمی والا سمون بیا په خپل غزل کې دې ته خوشاله و چې بدرنګۍ او ښکلا ته خپل ځای پرېښې دی.
د ژړاو کډې لاړې، د مسکاو کډې راغلې، او بدرنګۍ ټولې یوړې، د ښکلاو کډې راغلې، او تورې شپې وې خدای سحر که، د رڼاو کډې راغلې، ټول خارونه یې رنګین کړل، له صحراو کډې راغلې. نور سمون 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 دی، د وفاو کډې راغلې.
د مشاعرې په پای کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې مشاعره یې په بریالیتوب سره ترسره کړه.
نو الحمدلله ډېر ښه توپیرونه تیر پسیر دا هغه حقایق چې چا نشه ویلی نن په دمبر خلکو ته وړاندې شول.
د ذکر وړ ده چې له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې هر کال د سپرلي په موسم کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړیږي چې پر شاعرانو سربیره پکې په سلګونه تنه مینوال هم ګډون کوي.
په همدې ننګرهار کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې د اومو موادو د بایو د لوړېدو او له پاکستان څخه د چرګانو د وارداتو له کبله اکثره فارمونه بند شوي او شاوخوا یو نیم زر کسان وزګار شوي دي. دوی وایي چې دغه سیستونز په گاونډي کونړ کې هم شته. تفصیل په دې راپور کې و.
په ننګرهار کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي د اقتصادي بحران او د موادو د بیو د لوړېدو له کبله د دغه ولایت لږ تر لږه 40% فارمونه سقوط شوي دي. د ننګرهار د چرګانو د فارمونو اکثر